قدر من اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته بیل شوې ده، خو تر هر څه د مخه له سالم محمد صالح څخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوري.
د افغانستان ولسمشر د بریتانیا له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبري کوي. د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې جګړه سوي ده. په هنګ کانګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته په مظاهرو راوتلي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بریتانوي چارواکو سره پر سوله د بحث لپاره نن سهار بریتانیا ته روان سو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له بریتانوي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبري وکړي.
سفر هدف هم د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې د انګلستان پر ملاتړ او نقش به هم بحث او نظرونه تبادله شي.
ښاغلی غنی به د دې سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه یې کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقې لیدو ته هم ولاړ سي. په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په مانچستر ښار کې سره مخامخېږي. د کندهار چارواکي وایي چې د شاولی کوټ ولسوالۍ په زنګیتان سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د شاولی کوټ ولسوالۍ په زنګیتان سیمه کې عملیات وسوم جریان لري. جګړه روانه ده. دښمن وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي او درې نه د کلاشنکوف په پولیسو لاس ته ورغلي.
د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ چې له روزګان سره څیرمه پرته ده، نه وخت په کې جګړې کیږي. بل خو دفاع وزارت نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 اتیا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو له کبله 9 تنه نور مشکوک کسان نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز ګردیز کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره ځینې پلانونه سنجول سوي. تر دې مخکې د پکتیا اوسیدونکو شکایت کړی و چې په ګردیز کې د انسان تښتونې، ترور، غلچکي بریدونه، غلا او شکونه پیښې زیاتې سوي. خو د پکتیا د امنیه قوماندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي شورا د پریکړې له مخې د امن د شوالي لپاره ځینې پریکړې سوي دي.
یو څه پیښې په دغه وروستیو کې چې د موټرسایکل په اساس باندې ترسره کېدلې، د نظامي شورا د پریکړې په اساس باندې موټرسایکل په ټولیزه توګه باندې بند شول. خو موږ دې لپاره پلان لرو چې یو منظم میکانیزم جوړ شي تر څو پیښو مخه هم ونیول شي او په ښار کې ستونزې هم پیدا نه شي.
په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جنایي پیښو زیاتېدو د دې ولایت اوسیدونکي په دې وروستیو کې اندېښمن کړي دي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې تورن کړ. نوموړي وایي هیواد باید د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نه سي. شهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن شرق الاوسط ورځپاڼې خبره کړې، ویلي دي چې د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسال کې چې شینزو آبی په تهران کې وو د هغو هڅو ته یې پر دوه ټانکرونو چې یوې جاپانۍ و په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولی عهد په عین حال کې ویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي. په هنګ کانګ کې په زرګونو کسان لارو کوڅو ته راوتلي او د دغې سیمې د رهبري د استعفا غوښتنه لري. تبدسل کېده چې د هنګ کانګ رهبري چین ته د تورونو کسانو د ورسپارلو د قانون لا جمنه لایحه وځنډوله او پر وروستیو پیښو یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. فعالان وایي چې د کرلین پرونی اعلان چې د مجرمانو د استرداد لایحه یې وځنډوله کافي نه دی. دوی وایي چې د هنګ کانګ رهبره کرلم باید ژر تر ژره له دغې لایحې ووځي، استعفا دې وکړي او بخښنې دې وغواړي چې تېره اونۍ له اعتراض کوونکو سره د شخړې پر مهال پولیسو له ځواک څخه کار اخیستی دی. د بشري او مدني حقونو د جبهې رهبرې بونی لیونګ وویل د هنګ کانګ خلکو ته زیات وخت دروغ ویل سوي دي. په هنګ کانګ کې وروسته له هغې مظاهرې پیل سوې چې د چین طرفدار حکومت په هغه قانون کې تعدیلات پیشنهاد کړل چې پر اساس یې په پام کې وازینې تورن کسان د محاکمې لپاره چین ته وسپارل سي. په سودان کې څرنوران وایي چې دغه هیواد له واکه پر ځول سوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرلو د تورونو له کبله محکمې ته حاضر کړی سي. د غیلان پرون شاوخوا دوی میاشتې وروسته له هغې وسوې چې د نوموړي اوږده مستبده واکمني د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ لخوا پای ته ورسول سوه. یوه جګپوړي څرنوال عبدالولید سید احمد خبرلانو ته ویل چې پخوانی مشر به محکمې ته حاضر سي. خود محکمې ته د عمر البشیر د حاضرې دوه دقیقه ورځونه شو ده. تیر میاشت د سودان د پوزي مشر د سودان د پوزي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان ویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 113 میلیون ډالرو برابر اسعار موندل سوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان او پاکستان ترمنځ نننۍ مسابقه پیل سوه. د انګلستان د مانچستر په لوبغالي کې د دې لوبې په چا یاټاس پاکستان وګټه، خو هندستان ته بلنه ورکړه چې بیچنګ وکړي. هندستان تر اوسه پر یو اور کړی دی، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی، کومه منډه هم نه ده ترسره سوې. هندستان په 500 نړیوالو مسابقو کې تر اوسه پاکستان ته 6 ماتې ورکړې ده. دغه مسابقه په هند او پاکستان کې 3.5 میلیارد د زیاتو کسانو لخوا کتل کېږي. پرون افغانستان څلورمه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلس په کاردیف کې وسوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوري بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي علت و.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې مو زه واګ مجبر خیل کوربه توپ کوم. دا خبرونه د غواګ او ستوني ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې را سره د پدغ شمیرو باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له ډاکټر صاحب نه وکړئ. 0999 45 30 او 0999 42 70